ازادي راډیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته خراغلست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمایي کې به د ازادي راډیو د درسي ساعت پروګرام اوري. خو لمړی په مکرې خبرونو ته، یونیسف وایي کابو نیمایي افغان ماشومان د خوراک لپاره په شدید فقر کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو بیان کې چې پرون ناوخته پر خپل ایکس پانه خپور کړ، ویلي دي چې له دې وضعیت سره د مبارزې لپاره یو نوې پراخه طرحه پیلوي، څو د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ضد مبارزه وکړي او د خوړو سیمه ییز سیستمونه، د عامه پوهاوي فعالیتونه او د ټولنې ونډه پیاوړې کړي. د یونیسف د بیان له مخې دا طرحه له 2015 څخه تر 2028 کال پورې دوام کوي. د برتانیا حکومت تمویلوي او هدف یې دا دی چې افغان ماشومانو ته چې د تغذیه له ژور بحران سره مخامخ دي، د ښې تغذیه زمینه برابره کړي. اټکل کیږي چې یوازې سږ کال به تر 3.5 میلیون ډیر افغان ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د یونیسف په وینا، تر 5 کلونو د کم عمره ماشومانو تر نیمایي ډیر د خوراکي موادو د نه رسیدو له کبله د ودې نه کولو په ستونزه اخته دي، او د 6 او 23 میاشتو ترمنځ عمر کې تر نیمایي ډیر ماشومان یوازې یو یا دوه ډوله خواړه خوري، حال دا چې د سالمې ودې لپاره 15 ډوله خوړو ته اړتیا شته. جرمنی نن یو اتیا افغان نارینه چې په دې هیواد کې په جرمونو محکوم و افغانستان ته واستول. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریند ویلي د دې کسانو د ایستلو حکم د محکمې له پریکړې سره سم ورکړل شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې باسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم نن پر خپل ایکس پانه لیکلي چې د کډوالو د ایستلو له قضیې د طالبانو حکومت خبر و. د کډوالو ایستل یو ځل بیا په جرمني کې په یو مهم سیاسي بحث بدل شوی دی، په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې د ښي اړخي افراطي ګوند د بدیل جرمني محبوبیت زیات شوی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانانو د ایستلو په وروستیو عملیاتو کې قطر هم مرسته کړې، او ټینګار یې کړی چې دا بهیر باید په راتلونکي کې هم دوام وکړي. پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د امنیتي سرچینو پر اساس ادعا وکړه چې سرحدي ځواکونو یې تېر ماښام 5 مشکوک ځانمرګي بریدګر په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې له افغانستانه پاکستان ته دننه شي. سرچینو نیول شوي کسان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي غړي بللي دي، او ویلي دي چې دا کسان هغه مهال ونیول شول چې د بي سي خیل کلي په یو جماعت کې پناه اخیستې وه. پاکستان وخت په وخت افغانستان د ټي ټي پي د وسلوالو د وروښتو ادعاوې کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا ادعاوې ردوي او وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. امریکا عراق ته خپل ډیپلوماټان استوي. امریکا یو میاشت مخکې د ایران پر اټومي تاسیساتو تر حملو وروسته له عراق خپل ډیپلوماټان استلی وو. خو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټمی بروس پرون یوې خبري غونډې ته وویل هغه کارکوونکي چې موقتا له عراق بهر ځای پر ځای شوي وو، په تدریجي ډول په بغداد کې د امریکا سفارت او په اربیل کې د هیواد کنسولګرۍ ته ستنېږي. هغې همداراز وویل چې د بهرنیو چارو وزارت لا هم امریکایي وګړو ته سپارښتنه کوي چې عراق ته سفر ونه کړي. امریکا د دې پریکړې دقیق دلیل نه دی څرګند کړی، خو فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکوي چې دا ډول بدلونونه عموما د شخړو د خطر د کمېدو نښه بلل کیږي. او د ترکیې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې 153 کسان یې له داعش ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې دا کسان د ازمیر، مغلا، هتای، مردین او سامسون په ګډون په 28 ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې دا کسان د یوې تروریستي ډلې په ګټه د مالي مرستو او تبلیغاتو په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزیر وویل دا عملیات د ترکیې له استخباراتي ادارو سره په همغږۍ او د یو شمیر بهرنیو ادارو په همکارۍ شوي دي. ترکیه له سوریې سره شاوخوا 800 کیلومتره ګډه پوله لري. داعش ډلې د مې میاشتې په وروستیو کې د سوریې په جنوب کې په یو برید کې د نوي حکومت ځواکونه په نښه کړل. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. راسره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وابوري چې یو شمیر کابل میشتي خځې ادعا کوي چې طالبانو ډله ډله خځې بندیانې کړې دي. په عین حال کې د ملالۍ بنسټ وایي چې له ایرانه د افغان ښځو جبري ایستل به دوی له زندان، شکنجې، جنسي تشدد او نورو سرغړونو سره مخامخ کړي.
زما اندېښنه دا ده چې که دا فعالین او معترضې مېرمنې بېرته افغانستان ته ستنې کړل شي، د دوی ژوند به له خطر سره مخ شي.
په پلازمینه کابل کې د اوبو سطح تر پخوا لا نوره ټیټه شوې ده. او بوري چې نن د نژادي توپیر پر ضد د مبارزې د اکل نلسن منډیلا د زیږون ورځ ده.
د نلسن منډیلا د مبارزې ارزښت د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې باید د زغم، بخښنې، عدالت او ملي یووالي په بڼه عملي شي، څو د اوږدو جګړو له امله دا زموږ ویشل شوی ولس بېرته سره یو موټی شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزول لمړی موضوع ته یو شمیر کابل میشتي خځې او نجونې او خپلوان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محرمو د نه لرلو په تور د کابل په بیلابیلو سیمو کې دوی نیولې او بندیانې کړې دي. دوی دا ادعا هم کوي چې د نیول شویو د ښځو او نجونو شمیر تر 250 ډیر دی. ځینې لا هم په بند کې دي، خو ځینې نورې په ضمانتونو خوشي شوي دي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
شب وحشتناکی را سپری کردن و خیلی می ترسن. طالبا هدفشان همی از اگر زن در جامعه حضور نداشته باشه.
ده خصو ده حقون فعال صمیمه امیری ده چه هدا کوی و همکارای او ده حقی وری را پرون پنجشنبه دو جولای په ولسمه د کابل ښار په ژرنه او سیمه کې له بازار د مازدیګر په 15 بجو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نارینه محتسبانو لخوا د هغوی په خبره د بشپړ حجاب د نه لرلو له امله نیول سوی دي. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې د همکاري ورته ویلي یوازې دی او ریری هلته په حوزه کې تر 250 نیول سوی نجونې او ښځې لیدلې دي. د دې پټکو یو شمیر خوشی سوی خو یو شمیر نورې لا هم حوزه کې وي. سم خپل یو همکار نیولې، هغې سره یې ګڼې نورې ښځې او نجونې هم راټولې کړې وې. ویل یې چې حدود 250 ښځې او نجونې راټولې او بندیانې کړې دي. کله چې دوی حوزې ته بیولې، ورته ویل یې چې تاسو حجاب نه دی مراد کړی. آن ورته ویل یې چې که کور کې هم اوسې کې باید حجاب مراد کړي. د دوی ټولو ټلیفونونه یې پلټلي. آن دوی سره یوه بله میرمن چې جرمني نه راغلې نیولې ده او د هغې نارینه محرم یې وهلی دی. دوی ځینې په ضمانت خوشي شوي او د ځینو د برخلیک په اړه لا هم کوم خبر نشته. میرمن امیری د خپلې دې همکارۍ ځینې لیکلي پیغامونه ازادي راډیو ته راستولي چې هغې پکې ادا کړې چې له دوی مخکې په حوزه کې له وړاندې ډېرې نورې ښځې هم وې او له دې شمېره یوازې 50 تنه یې پرون شپه په ضمانت خوشي شوي دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د شپږو ځوانو لونو مور ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا ایوه لورې پنجشنبه د غرمې 12 بجې د کابل ښار درېمې حوزې اړوند پلسرخ سیمه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نارینه محتسبانو نیولې وې چې په خبره یې له ډېر سپکاوي او بدو الفاظو وروسته یې خوشي کړي دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دوی بشپړ حجاب مراد کړی و خو طالب محتسبانو د نارینه محرم نه لرلو له امله نیولې وې. خپل پرون نور سره مې پولیسو سیمه کې ناروغه وم. ډاکټر ته تللو چې موږ ته موږ سره ډېر زیات سپک چلند وکړ. وی ویل چې اوسې ته ځو، بیا یو څوک راغلل موږ یې را خلاصې کړو، بیا کور ته راغلو. موږ منظم حجاب درلود. درې مولویانو چې سپینې چپنې وې داسې چلند یې راسره وکړ چې هیڅ انسانیت کې نشته. نورې ښځې یې له کاسټر موټر راښکته کړې. موږ محرم نارینه نه لرو، زه نارینه له کومه کړم؟ دا وایي خاوند فلاج او زوی 1 کلن ماشوم دی. دغه شان یوې بلې کابل میشتې
ځوان انجلۍ چې دا حمیدا کوي څو ساعتونو لپاره د کابل په شهر نو سیمه کې د طالبانو د امر بالمعروف اړوند یوې حوزې ته انتقال شوی و. دا ادعا هم کوي چې په حوزه کې ترې د زیاتو پلټنو او ورته لاخترونو ورکولو او د ټلیفون له چکولو وروسته یې د کورنۍ په ضمانت آزاد شوې ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږی راپور کې خپور سي. وی ویل چې افغانستان کې ژوند کول د ښځو لپاره خورا سخت او دغه هیواد ورته په زندان بدل شوی. هغه څه چې د ښځو بشري حقونو ځینې فعالان یې هم پرې ټینګار کوي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه طالبان په کلي افغانستان به یک زندان کلان زنانه تبدیل کردن.
له بده مرغه طالبانو افغانستان ښځو ته په یو ستر زندان بدل کړی. ښځې او نجونې ان آرامه ستا نشي اخیستلی. دا چې دوی هم د خپلو ستونزو د حل لپاره راوتلی نشي، بازار سودا لپاره نشي تللی، یا حتی د خپلو خپلوانو او دوستانو لیدو ته نشي تلی. دا د نه زغملو وړ وضعیت دی.
طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت بیان سیف الاسلام خیبر، د دوی د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالمتین قانې او د کابل لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د غویداو په اړه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پرون پنجشنبه پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د طالبانو پوځیان او د امر بالمعروف محتسبان ښکاري چې ښځې موټرو ته پورته کوي. دا ښځې ورته زاړي او زارۍ کوي چې خوسی کړي. خو ازادي راډیو ته د دې ویډیوګانو دقیق ځای او د ساب نیټه نه ده معلومه او نه په خبرو سویو ویډیوګانو کې په دې اړه څه ویل شوی. په راپور کې د مرکزویو کسانو د اداو پر بنسټ طالبانو له تیرې یوې اونۍ راهیسې په رستورانتونو، بازارونو، واټونو او بېلابېلو عامځایونو کې د حجاب او محرمو نه لرلو په تور د ښځو او نجونو نیول او دوی ته د خبرداریو ورکول پیل کړي دي. مخکې هم یو شمېر کابل میشتو نجونو او میرمنو ازادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي وو.
و موریدل چې یو شمیر کابل میشتي خځې او نجونې او د دوی خپلوان او کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محرم د نه لرلو په تور دوی د کابل په بیلابیلو سیمو کې نیولې دي او بندیانې کړې دي. په همدې حال کې د ملالۍ بنسټ وایي له ایرانه د افغان ښځو او نجونو جبري ایستل، دوی په سمدستي ډول د زندانی کولو، شکنجې، جنسي تاوتریخوالي او د بشري حقونو له نورو جدي سرغړونو سره مخامخ کولی شي. د بنسټ په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دغو ښځو بیرته ستنول د جنسي اپارتاید هغه رژیم ته د سپارلو په معنا دي چې د دوی حقونه یې تر پښو لاندې کړي او د راتلونکي د جوړولو هر ډول فرصت یې ترې تروړلی دی. هممهاله یو شمیر افغانې معترضې میرمنې چې په ایران کې ژوند کوي هم وایي چې که افغانستان ته واستول شي له جدي ګواښونو سره به مخامخ شي.
په داسې حال کې چې له ایرانه د افغان کډوالو بېسارې او ډله ییزه جبري ایستنه دوام لري، افغانستان ته د ستنېدونکو ښځو او نجونو د حقونو د احتمالي نقص په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه ملالۍ بنسټ هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان او د جنسیتي توپیر هغه نظام ته د لسګونو زرو افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ستنول چې د زده کړو، کار، د تګ راتګ، ازادۍ او امنیت حق یې ورنه اخیستی، دوی ته د زیان رسولو مستقیم اقدام بللی دی. دغه بنسټ د پنجشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اقدام د راتلونکي جوړولو هر ډول فرصت له دوی اخلي. په اعلامیه کې دا هم راغلي یو شمېر دغه ښځې چې د بشري حقونو فعالانې، ښوونکې او هغه معترضې میرمنې دي چې د طالبانو حکومت د جنسیتي اپارتاید پر وړاندې غږ پورته کړی، د بیرته ستنولو په صورت کې به د بندي کېدو، شکنجې، بند، جنسي تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له نورو جدي احتمالي خطرونو سره مخ شي. ملالۍ بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو جبري ستنول ودروي، هغو کسانو ته چې امنیت غواړي د پناه غوښتنې ملاتړ پراخ کړي، قانوني مسؤلیتونه پیاوړي او جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي. هممهاله یو شمېر افغان معترضې میرمنې چې په ایران کې ژوند کوي هم وایي که بیرته افغانستان ته ستنې کړل شي د جدي ګواښونو سره به مخ شي. د دوی له ډلې پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل:
زه څو ځلې د طالبانو لخوا ګوښل شوی یم. ما د بند تجربه هم لرلې ده. زما د فعالیتونو له امله زما ورور او ماما هم بندیان شوي دي. اوس دا ویره لرم چې که په دې وضعیت کې افغانستان ته وشړل سم ښایي کور ته ونه رسېږم او پر لاره مې ونیسي او ومې وزني. دا امکان لري ځکه ما د طالبانو د خوښې خلاف خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی.
مرزیه محمدي په ایران کې بل افغان معترضه میرمنه ده، دا هم ورته اندېښنه لري.
زما اندېښنه دا ده چې که دا فعالین او معترضې میرمنې بیرته افغانستان ته ستنې کړل سي، د دوی ژوند به له خطر سره مخ سي او یو ځل بیا به هغې بدې ورځې تکرار سي. دوی به بیا بندیانې سي او د طالبانو له شکنجو سره به مخ سي.
دغه معترضې میرمنې له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د افغان ښځو او نجونو د جبري ایستلو د مخنیوي لپاره جدي او عملي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو د جبري ستنولو په اړه اندېښنې مطرح شوي وې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د جولای په 15مه له کوربه هېوادونو غوښتي وو چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د نجونو پر زده کړو بندیزونو ته په پام د افغان کډوالو د بېساري او جبري ستنې په اړه په خپلې پرېکړې بیا غور وکړي. مخکې یو شمېر نجونو چې تازه له ایران څخه افغانستان ته ستنې شوي وې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو له امله د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. ایران په دې وروستیو کې له هغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا UNHCR هم د کډوالو ایستنې دا بهیر بېساری بللی، ویلي د روان زېږدیز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1.3 میلیون افغانان د ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د امریکا استخباراتي سرچینو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د تیرې میاشتې د جګړې په ترڅ کې د ایران د ولسمشر ټپي کېدل تایید کړي دي. مخکې د ایران دولتي خبري اژانسونو په دې اړه راپور ورکړی و. ویل شوي چې حمله کوونکي نه یوازې د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو له پټې غونډې خبر و، بلکې په دې اړه یې هم معلومات لرل چې هغوی له کومې لارې د غونډې له ځایه وځي. عصمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو دو استخباراتي سرچینو تایید کړي چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د ټپي کېدو خبرونه رښتیا دي. د امریکا سی بی ایس شبکې د پنجشنبه په ماښام راپور ورکړ چې دو امریکایي استخباراتي چارواکو ورته ویلي د ایران د رسنیو راپورونه چې پزشکیان د اسرائیل د بمبارۍ له امله ټپي شوی حقیقت لري. د فارس او ایرنا دولتي خبري اژانسونو روانه اونۍ راپور ورکړ چې دا پیښه د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې په څلورمه ورځ رامسته شوه. دوی ویلي د ملي امنیت د عالی شورا پټه ناسته چې د جوزا په شپږویشتمه د دوشنبه په ورځ د تهران په یو خوندي ځای کې روانه وه، د اسرائیل له لوري بمباري شوه او ولسمشر پزشکیان له غونډې په بیړه د وتلو په مهال برسیرن ټپي شو. پزشکیان دوی اونۍ مخکې په یوه مرکه کې امریکایي ژورنالیست ټاکر کارلسن ته ویلي و چې اسرائیل غوښتل دی ووژني خو ناکام شول. نور نیوز چې د ایران په ملي امنیت شورا پورې تړاو لري ویلي دغه ناسته په یوه شدیدن ساتل شوي ځای کې ترسره کېده، خو حتی اضطراري لارې هم په نښه شوي وې چې دا شي برید کوونکي د وتلو د لارو په اړه هم معلومات لرل. د برید له امله ځینې نور چارواکي هم له تنفسي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د برید ویډیو چې د چتګر په باقری مینه کې اخیستل شوی ډېر شمېر خلکو کتلې ده. وروسته دولتي تلویزیون همغه ویډیو د ایران له لوري پر اسرائیل د برید په نوم خبره کړې وه. تر اوسه اسرائیلي چارواکو د دې برید مسؤلیت نه دی منلې. دا پېښه که رښتیا وي شي چې د اسرائیل استخباراتي او پوځي قدرت دومره ډېر دی چې د ایران تر ټولو پټې امنیتي ناستې هم وشتلې شي او دا د تهران د امنیتي کړیو لپاره یو لوی خبرداری بلل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بشری استوګنې پروګرام یو ان هبیټات خبرداري ورکړی چې په پلازمینه کابل کې د اوبو په کچه کې د پام وړ کمالی راغلی. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې شاوخوا 6 میلیون کابل میشتي خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخامخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي هم وایي چې په سیمو کې څاګانې وچې شوې دي او اوس د څښاک او کرنې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي.
نظیر سحری د کابل ولایت د پاچا صاحب پای مینار د سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي د څښاک د اوبو کمښت د دې سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي د جمعې په ورځ د سرطان په 20مه ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمې اوسیدونکي د څښاک اوبه له لرې واټن سیمو یا له هغو کورونو ترلاسه کوي چې ژوري څاګانې کیندلې دي.
آب آشامیدنی در منطقه بسیار کم است، سطح بسیار پایین رفته، میگه چه های کده، بعض جای بود خوش شده.
دیسی مکی داد خاک او با دیری کمی دی، دو با کچه دیری تیتا شوی، پا دیرو زیونو که چاگانی وچی شوی، چوک چی ده برمئی چاگانو ده کندلو وست لری، چاگانی کندلی، خوچو که چی وست نداری، سلگونه متر لری زی او او براوری، سر وقتی ورتا نوبت نیسی، دو کرنی پا برخی که هم ورتا ستونز موجوده ده. دو بو کچه دیر تیت شوی او دیره چاگانی وچی شوی دی. خلق ده کرنی پا برخه که هم ده او برلوک مخ سره بختی.
ده کابل تشپرسه میناهی اوسیدون که زینب هم دوار تستونزی پروایی.
او بر دیر زیادی کمی شوی دی او مک ده ستونزی سره مخمخی او دیل پارا چه کل ده کور ستونزی ور بنده حل کو ده بنده نا چه او بخرسی گی تنکرون او بخلو او دیر احتیاط کل کور که مصرف او دیل پارا چه او نشتا او گربی هم دیر زیاد تنا دیو بونشت والای دیر لوی استون زدا.
دا اندیخنی دا سی محال مطرکی که چه ده ملکرو ملتونو ده بشری استودنی پروگرام یون هبیتات خبر دارای ورکره چه پا کابل که ده بو کچه دیر را تیت سوی او شاو خوش پک میلیون خلق ده بو ده کمخت لخطر سر مختی. ده سازمان ده پنج شمبی پورز ده جولای پا ولسم پخپلا اکسپرنا لیکلی چه ده افغانستان ده پلازمین اوسیدون که ده بو لبی ساری ناورین سر مختی. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان د اوبو د دې ناورین د رسیدنې لپاره پراخې پانګونې او د نړیوالو سازمانونو ترمنځ همکارۍ او همغږۍ ته اړتیا ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې د اوبو له ناورین سره د مبارزې لپاره د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي لوړول ډېر اړین دي. یو ان هبیتات د روان کال په حمل میاست کې هم ویلي و چې اوسمهال په افغانستان کې 20 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان هم په کابل کې د اوبو کمښت یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بیلابیل اقدامات وسي. له دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
دولت باید اتونه عاجل کېږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي لکه د لوګر سیند لکه د نور لکه د پنجشیر او د ګلبار د لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنې د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکني د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د میرسي کروپس نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې کابل به تر 2013 کال پورې د اوبو له جدي کمښت او وچکالۍ سره مخ سي. د سازمان ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه د چټکې ښاري میشتیدنې او د اقلیم د بدلون له امله 1.5 متره راټیټه سوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر هم د تیر کال د هود په 6مه په کابل کې د اوبو په یو نړیوال کانفرانس کې ویلي و چې اوسمهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15-20 سلنه خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو ډیروالی دوامداره وچکالۍ او د اقلیم بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وه.
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو په څلور شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې وروستي موضوع. نن د جولای 13مه نړیوال د نیلسن منډیلا د زیګون ورځ لمانځي. د نژادي توپیر او تبعیض پر ضد مبارزې منډیلا د نوبل د سولې تر جایزې ورسو. منډیلا د دې مبارزې په خاطر نه یوازې په جنوبي افریقا کې بلکې په ټوله نړۍ کې یوه پیژندل شوې څیره وه. سنا کاکر د موضوع تفصیل اوروي.
منډیلا څوک وه؟ څیړنوال ډاکټر عبدالغفور لیوال وایي نیلسن منډیلا د مهاتما ګاندی، مارتین لوتر کینګ، پاشا خان یا عبدالغفار خان په شان یو مشهور نومته نړیوال شخصیت و چې مبارزه یې د عدم تشدد پر اساساتو ولاړه وه او له دې لارې یې خپلو موخو ته ورسید. نوموړی وړاندې د منډیلا په اړه وایي
دی د خپلې مبارزې په ترڅ کې وتوانید چې په جنوبي افریقا کې نژادي او توکمیز تبعیض نو هیڅ ډول انتقام یې له چا نه وانخیسته. دی خپلو خلکو جمهوري ریاست ته ورساو. د جمهوري ریاست پر مهال یې هڅه وکړه چې د ټولو افریقا میشتو یا د جنوبي افریقا د میشتو خلکو ترمنځ د ورورولۍ، صمیمیت او برابرۍ فضا تأمین کړي.
نیلسن منډیلا د جنوبی افریقا لومړنی تور پوټکی ولسمشر و چې د ډیموکراتیکو ټاکنو له لارې واک ته ورسید. ولس یې غوښتل چې هغه دوهم ځل لپاره هم ولسمشر شي، خو ده ونه غوښتل چې دې کار یې محبوبیت په خلکو کې لا زیات کړ. د جنوبی افریقا د حقوق په ولسمشر له 1990 تر 1990 زیږدیز کاله پورې د افریقا د ملي کانګرې ګوند مشر هم و. منډیلا تر ولسمشري وروسته بیا یو خیریه بنسټ رامنځته او د بېوزلۍ او ویدز ناروغۍ پر وړاندې هم مبارزه وکړه. دی چې 1993 کال د جولای په 13 زیږیدلی و، د 2013 کال د دسمبر په 5 وفات شو. منډیلا د خپلو دغو مبارزو په ترڅ کې په 1993 زیږدیز کال کې د سولې جایزه هم وګټله. د بشري حقونو یو شمېر فعالان د نیلسن منډیلا د مبارزې په دوام ټینګار کوي، ځکه د دوی په خبره نړۍ لا هم له بې عدالتۍ، طبعي زورواکۍ او ټولنیزو دردونو سره مخ ده. د دې ډلې نایا صافی وایي هغه د زغم، پخلاینې او انساني کرامت لپاره داسې ارزښتمن اصول وړاندې کړل چې نه یوازې د جنوبي افریقا لپاره بلکې د هر هغه هیواد لپاره الهام بخونکي دي چې له جګړو، قومي تعصباتو او نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. ښاغلی صافی افغانستان کې د هغه د مبارزې د بڼې د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نیلسن منډیلا د مبارزې ارزښت د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې باید د زغم، بخښنې، عدالت او ملي یووالي په بڼه عملي شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله د زمون ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل موږ بخلی شو خو باید هیر نکړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لار هوار شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله د زمون ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل موږ بخلی شو خو باید هیر نکړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لار هوار شي.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن مریم معروف اروین بیا وایي د افغانستان په شان جغرافیه کې چې نږدې 4 کاله کېږي او افغان نجونې او ښځې د جنسیتي اپارتاید قربانیانې دي، د منډیلا عدالت او برابري مبارزه د حق، عدالت او ازادۍ لپاره یو پیاوړی پژواک دی.
زنان و دختران افغانستان،
افغان ښځې او نجونې نن په هماغه میړانه ژوند کوي چې منډیلا یې په اړه یو عمر خبرې کړې دي. د بې عدالتۍ او ظلم پر وړاندې د درېدنې میړانه، حتی چې هیله یې هم نشته، نو تمه لرو چې د افغانستان خلک له منډیلا نه په الهام په دې باور په ورځني ډول وشپېته دقیقې داسې ټولنې لپاره کار وکړي چې ټولنیزه بې عدالتي او جنسیتي اپارتاید پکې نه وي او په دې برخه کې زر او په یووالي سره ګام پورته کړي.
د یادونې ده چې منډیلا ډېرې مشهورې شوې ویناوې هم لري چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ګڼ خوښوونکي لري او مختلفو ژبو ته ژباړل شوي دي. د هغه له ډېرو مشهورو شویو ویناوو څخه یوه دا هم ده: ازادي یوازې دا نه ده چې له پښو او لاسونو زنځیرونه خلاص کړو، بلکې ازادي د نورو ازادۍ ته د درناوي په معنا هم ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پور کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. نظم مشکل دغه دی په کابل کې چې میاشت مخکې به برق بیل راته، ان یو میاشت پاس یې یوني بشپړ راته 200 روپۍ به راته. اوس بیل هر 15 ورځ راځي، 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دیخي، اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او د سربیره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پورو چارواکو ورسیږي او دغه جدن په دغه موضوع کې هغه باید خپل کوم همکاران چې دي، کوم کارکوونکي چې دي، سره باید تماس کې شي او د دوی مخه باید ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم، زه محمد هاشم د روزګان ولایت خبره کوم. دغه ځینې جاران چې دي باید په دغو ماجورو ورونو سره کومک وکړي، باید کومکونه ورسره وکړي د پاره د خدای. دا مسلمانان چې دي تباه او برباد دي، نو په دې باندې د هر څه اثر خلاصېږي چې دا بېچارهګان راغلي دي ماجر، د ماښام ګوله نه لري. نو زما د دغو ورونو څخه پوښتنه ده، باید د دغو مسلمانانو سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بېکاري ده او خلک ډوډۍ نه لري. نو دوی چې دي د غټ غټ تجاران، دا باید کومک ورسره وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه مطالب هم دومره په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ازادي رادیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته راګرځوم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې ترنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټولو ته شیخ لاستویم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخرنۍ شېبو سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي، د چې باور څه دی، څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو. د همدغه باور جوړول، پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنی ژوند، زموږ په پرمختګ، زموږ په ذهني روغتیا، زموږ پر فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به موږ او تاسو په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخننی شي ور سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لارښوونې، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو، تاسو دا څخه ګټه واخلئ او په د قطو لیولتیا سره ورته غوږ ونیسئ او هڅه وکړئ چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړئ. نو موضوع مو د باور جوړول دي، چې د باور جوړول په دې معنا چې تاسو په خپل وړتیاو باندې، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولري. یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای شئ د وخت په تېرېدو سره یا په خپل ژوند کې نسی کولای په یو واري دغه باور رامنځته کړي. دا وخت نسی ستاسو څخه چې دغه باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ او دا بیا ستاسو د شخصي، ستاسو د ټولنې، ستاسو په مسلکي ژوند په شکل کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو وړتیا درکوي، تاسو ته دغه توان دا وړتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني. د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ، د هغه ننګونو، د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدفونو ته د هوډ سره، په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو ته د رسیدلو وړتیا درکوي. یعنی د باور جوړول په دې معنی چې تاسو پر خپل وړتیاو، پر خپلو ځانګړتیاو، پر خپلو تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري. یعنی تاسو ته دا وړتیا درکوي تر څو تاسو خپلو اهدافو ته د رسیدو، د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو وړتیا او توان تاسو درکوي. تاسو کولای شئ چې خطرونه ومنئ، تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ. همدغه د باور جوړول بیا ولې مهم دي؟ یعنی موږ ولې باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو، یا د باور جوړول ولې اړین دي چې باید خپل ځان باندې باور ولرو؟ اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي. هغه ورتیاوي چې تاسو په وجود کې دي، هغه ځانګړتیاوي چې تاسو په وجود کې دي او هغه قضاوات یا هغه تصمیم چې تاسو نیسئ هغه سم دي. یعنی تاسو خپلې ورتیاوي، تاسو خپلې ځانګړتیاوي منئ، هغه قضاوتونه چې تاسو کوئ، هغه تصمیم چې تاسو نسئ، تاسو په دې باندې باور لرئ چې دا صحیح دي، سم دي. دا بیا تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونې ومنئ، چلنجونه ومنئ، خطرونه ومنئ، د هغه سره شبخته ولاړ سئ، د هغه سره مقابله وکئ، فرصتونه ترلاسه کړئ. په دغه برخه کې بیا تاسو سره مرسته کوي، تر څنګ یې شکونه کموي. کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ، کله چې تاسو اعتماد ولرئ، نو دا ډېر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکئ، یا دویم ځل دپاره تاسو خپل پرېکړه یا تصمیم وڅېړي، یا هم تاسو ته یعنی ډېر کم احتمال شته، ډېر کم امکان شته چې تاسو د ناکامۍ په حق له اندېښنه ولري. ځینې وختونه که چیرې موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو، موږ بیر لرو که چیرې ناکام شو، یا که چیرې د دغه کار یا د تصمیم پایله منفي اوسي، د دغه څخه موږ او تاسو بیر لرو که چیرې باور ونه لرو. مګر که چیرې موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې، نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې موږ تصمیم سم دی او د ناکامۍ څخه به هم بیر نه لرو، یا د دې بیر به موږ سره نه وي چې پایله به څه ډول وي. نو شکونه مو راکمیږي او د دې کم احتمال پیدا کیږي چې موږ د خپل تصمیم په حق له ډېر فکر وکړو یا د اندېښنه ولرو. تر څنګ یې ذهني صحت ته وده ورکوي. اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري. یعنی تاسو چې کله اعتماد په خپل ځان باندې ولرئ، مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي، او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکړئ، او په د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو
مخ کیږي پسانی سره کولای شي هغه ستونزې حل کړي او یا هم د ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکړي نو ذهني صحت ډیره وده ورکوي ستاسو فشار او ذهني نرمتیا او اندیښنه هم راکموي سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیاوړی اساس جوړوي د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولای شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ او ښه هڅې وکړئ په پر اطمینان سره هڅه وکړئ کوشش وکړئ او د خپلو هغه هڅو هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري هغه کېدای سي یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي ځکه هغه په خپل وړتیاو قضاوتونو باندې په خپل وړتیاو ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري تاسو په پوره هوډ سره په ټول کوشش او هڅې سره کولای شئ چې خپل هدف ته تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږي نو دا د باور د لودلو لپاره باور د لودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ راځئ ته چې څنګه کولای شو دا باور رامنځته کړو یا څنګه کولای شو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کړو تر هر څه مخکې تاسو خپل ورتیاوي وپیژنئ مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوي خپل هغه ورتیاوي خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې شته تاسو هغه وپیژنئ هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار تر سره کړئ هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوي هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري تاسو هغه کار سرته ورسوي دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي دا طبیعي خبره ده کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر د باندې د خپل ځان کې پیدا کوي چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور عمل سکیږي ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ منفي فکر شک د ځان لري کې د خپل ذهن لري کې د هغه پر ځای تاسو د خپل بریاو په حق له د خپل ځانګړتیاو په حق له د خپل لاسترولو په حق له تاسو مثبت فکرونه وکړئ چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور را پیدا کوي او تاسو په خپل ځان باندې ډیر باور لاسترولئ خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ کوچني هدفونه وټاکئ ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی شئ نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته بیا تاسو کولای شئ ورسیږئ دا نور هم تاسو باور زیاتوي کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي او همدغه کوچني اهداف ته رسیدو لپاره کوشش وکړي کله چې تاسو دغه کوچني اهداف ته ورسیږئ دا تاسو اعتماد در زیاتوي تاسو باور در زیاتوي چې تاسو کولای شئ تاسو خپل ځان هدف ته رسولای شئ دا هغه څه ورسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی اهداف او مخته ځان رسولای شئ ځکه اعتماد زیاتیږي کله چې اعتماد زیات شو انسان کولای شي چې هر ډول هدف چې هغه لري هر څومره لوی هغه هدف کوسی به هم هغه کولای شي هغه هدف ته ورسیږي هدفونه درلودل او د هغه اهدافو ترلاسه کول دا نور هم د باور د پراختیا لپاره اړین دي او په تاسو کې باور او ځان باوري نور هم زیاتوي د خپل ځان سره مهربانه اوسئ هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومني د خپلو نیمګړتیاو سره د خپلو تیروتنو سره تاسو مخامخ شئ او هغه ومني دا ومني چې تاسو په وجود کې نیمګړتیا سته دا ومني چې تاسو تیروتنه وکړه یا تاسو غلطي وکړه برعکس کله چې تاسو دغه ومنل برعکس چې تاسو دغه تیروتنه څخه یا دغه نیمګړتیا څخه وتښتئ د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپل غلطي څخه د خپل تیروتنه څخه یو څه زده کړئ د ځان لپاره یو شمه هیڅ جوړ کړئ تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړ وکړئ یا د داسې کسانو سره ملګرتیا خپل کړئ یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کړئ چې هغه تاسو ته مثبت انرژي درکوي هغه تاسو ته انګیزه او الهام درکوي هغه تاسو ملاتړ دي یا په هر حالت کې تاسو تر څنګ دي دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ او دا ډول کسانو ته ځان ډیر نږدې کړئ جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ کله چې تاسو شخواره او خوري ورزش وکړئ خپل بدن ته پاملرنه وکړئ دا تاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسمه تاسو ته فزیکی روغتیا درکړي خپل بدن ته پاملرنه وکړئ هر ورځ ورزش وکړئ سم خواړه وخورئ ښه تغذیه وکړئ چې کله تاسو فزیکی روغتیا شوسئ نور هم ستاسو اعتماد زیاتیږي، تاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمي روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې ستاسو اعتماد او ځان باور دې زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري، خپل ځانګړتیاوي، خپل ورتیاوي تاسو هغه ته ارزښت ورکړي. هر څومره کوچنی، هر څومره کوچنی ورتیا او مهارت کا هغه اوسې، تاسو بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي. ځان ته باور درلودل، د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول، دا هم ستاسو سره د اعتماد په جوړولو کې، د باور په جوړولو کې مرسته کوي. رزو د اعتماد جوړولو ګټې، اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري، اعتماد ولري، هغه کولای شي هر ډول ریسک ومني، هر ډول خطر ومني، د هر ډول چیلنج سره مخامخ شي، او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي. هر ډول ستونزې تاسو منئ، د هغه سره تاسو مخ کیږي، او د هغه د حل لپاره تاسو کوشش کوي، تر څنګه تاسو خپل ستاسي ځان درناوي او ستاسي عزت لوړوي. په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې ښه پرمختګ وکړي او ښه اړیکې رامنځته کړي، او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابلې کولو توان تاسو ته درکوي، او ستاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي، او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي. نو دا د اعتماد د جوړولو ګټې دي. نو ځکه اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ او پر خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ. په پایله کې تاسو د پیاد ولري چې اعتماد نه یوازې دا چې هغه یو احساس دی، یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسو لري په خپل وجود کې، بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیریدو سره دغه مهارت نور هم شکی، نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کړي، او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي. دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول، د دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل ورتیاوي ومني، خپل ځانګړتیاوي ومني، هغه وپیژني، او هغه تیروتنی یا هغه غلطی چې تاسو اجرا کړی دي د هغه څخه زده کړه وکړي. په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ، خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي، او ذهني روغتیا او ارامتیا به مو هم شي. نو درنو زکونکو، د اوس مرو ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق لو، په دې هیله چې تاسو ټول هغه لښونې چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. موږ تاسو نن وویل چې د باور جوړول څه معنی لري، د باور جوړول یعنی څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو، د باور جوړولو ګټې څه دي، او زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل، او مو ویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي. د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو پر خپل ځان باندې باید باور ولرې، خپل هغه ځانګړتیاوي، هغه مهارتونه یا هغه ورتیاوي چې تاسو لري هغه ومني، او همیشه کوشش وکړئ چې د خپلو تیروتنو یا د خپلو غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړي. په دې سره به تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ، ستاسو ذهني روغتیا، ستاسو ژوند به هم ښه وسی. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه چې بیا هم د یوې نوې او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو منسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیکی هیلې مېونې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته شرغ لاست وایم د نن ورځې لوسته، په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شپه سره ملتیا وکړي. درنو سکونکو، د نن ورځې موضوع مو د خپل ځواک لمانځنه ده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې ځواک یعنی څه، او تر څنګه د ځواک لمانځنه څه معنی لري، او څه ډول دغه ځواک لمانځلی سو. د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. نو تاسو هم د لوست راخرنی شپه سره ملتیا وکړئ، او هڅه وکړئ چې ټول هغه لارښوونې، ټول هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو هغه عملي کړئ. ځواک هغه ځانګړتیاوي، هغه مهارتونه او هغه ورتیاوي دي چې یو شخص په هغه کې شوي، په هغه کې پیاوړی وي.
یا د یو شخص هغه خاص ځانګړتیاوي، خاص مهارتونه او خاص وړتیاو ته ځواک ویل کېږي. مثلا ته کوم خاص ځانګړتیا لرې، کم مهارت لري، کمی وړتیاوي لري، دغه ټول ستاسو ځواکونه دي. هر هغه مهارت، هر هغه وړتیا یا هر هغه ځانګړتیا چې تاسو لري، هغه ستاسو ځواک دي. دغه ځواک کېدای سي چې فزیکی وي، کېدای سي چې ذهني، یا هم کېدای سي عاطفي ځانګړتیا وي. یعنی حتمي دا نه ده چې دا د یو فزیکي ځانګړتیا یا مهارت اوسي، یا حتمي دا نه ده چې هغه د یو ذهني یا ذهني ځانګړتیا یا مهارت اوسي. یعنی دغه مهارتونه، دغه ځانګړتیاوي یا دغه وړتیاوي کېدای سي په هره برخه کې اوسي، کېدای سي یو فزیکي مهارت اوسي، کېدای سي یو ذهني یا هم عاطفي ځانګړتیاوي اوسي، چې دا هم تاسو ته د ژوند په مختلفو برخونو کې، د ژوند په هر اړخ کې ستاسو د بریالیتوب او د پرمختګ لار تاسو ته برابروي او تاسو د پرمختګ توان درکوي. همدغه ځواک کېدای سي چې د ذهن ځواک وي، کېدای سي مهارتونه وي، کېدای سي د ستونزو د حل کولو وړتیا وي. یعنی هر ډول مهارت، هر ډول ځانګړتیا یا هر ډول وړتیا کېدای سي چې په دغه ځواک کې شامل اوسي. یعنی هر هغه ځانګړتیا، هر هغه مهارت او هر هغه وړتیا چې تاسو لري، هغه ستاسو ځواک دی. راځو د ځواک لمانځنه ته. ځواک مو پیژندی چې ځواک د یو انسان خاصې ځانګړتیاوي، مهارتونه او وړتیاوي دي. چې یو انسان ځینې ځانګړتیاوي، ځینې مهارتونه او ځینې وړتیاوي ولري او په هغه کې ښه یا پیاوړی وي. راځو د ځواک لمانځنه ته. چې د ځواک لمانځنه یعنی څه؟ د ځواک منزل یو داسې پروسه ده چې په هغه کې موږ او تاسو خپل د مثبتو ځانګړتیاوو، د خپلو مهارتونو، د خپلو وړتیاوو او یا هم د نورو انسانانو، د نورو کسانو، د خپلو ملګرو، د خپلو دوستانو یا د نورو کسانو د هغو د مثبتو ځانګړتیاوو، د هغو د مهارتونو او یا هم د هغو د وړتیاوو ستاینه کوو. یعنی کله چې تاسو خپلې ځانګړتیاوې ستایئ، مثلا د هغه ستاینه کوئ، د خپل مهارتونو ستاینه کوئ یا هم د خپلو وړتیاوو ستاینه کوئ، دې ته د ځواک لمانځل ویل کېږي. یا هم کله چې تاسو د نورو کسانو د مثبتو ځانګړتیاوو ستاینه کوئ، د هغو د مهارتونو ستاینه کوئ، د هغو د وړتیاوو ستاینه کوئ، دې ته د ځواک لمانځنه ویل کېږي. چې دغه د ځواک لمانځل نه یوازې دا چې بیا تاسو ته باور درکوي، تاسو ته درناوی درکوي، د دې تر څنګ کله چې تاسو خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه یا هم خپلې وړتیاوې لمانځي ستاینه کوئ، یعنی همدغه د ځواک لمانځنه کوئ، د دې تر څنګ تاسو ته د پرمختګ، د نوښت او د ځان غوره کولو هڅونه هم درکوي. کله چې تاسو خپل ځان، خپل ځانګړتیاوو، د خپل مهارتونو یا هم د خپل وړتیاوو ستاینه کوي، دا تاسو ته یو ډول باور درکوي. تاسو نور هم پر خپل ځان باندې باور زیاتوي چې وو تاسو دا وړتیا لري، تاسو دا مهارت لري یا تاسو دا ځانګړتیا لري. د دې تر څنګ دا چې تاسو ته د ځان باور درکوي، تاسو ته درناوی هم درکوي، تاسو ته د پرمختګ لار نور هم هواروي، په تاسو کې نوښت رامنځته کوي، نور هم نوښتونه پیاوړي کیږي. چې تاسو د همدغه مهارتونو په کارولو سره تاسو کولای شئ چې نور هم ځان غوره کړئ، نور هم نوي نوښتونه وکړئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو دا د ځواک لمانځنه ده. ولې د ځواک لمانځنه مهمه ده؟ یعنی ولې باید خپل ځواک یا خپلې ځانګړتیاوې یا خپلې وړتیاوې یا هم خپل مهارتونه ولمانځو، یا ولې د هغو ستاینه وکړو؟ مهمه په دې خاطر ده چې تاسو کله چې د ځان یا د خپل ځواک لمانځنه کوي، یعنی مثلا خپل وړتیاوي، خپل ځانګړتیاوي، خپل مهارتونه، کله چې دا تاسو لمانځئ، دا په تاسو کې ځان باور زیاتوي. یعنی ستاسو پر خپل ځان باندې باور نور هم زیاتیږي. او کله چې د انسان په وجود کې پر هغه باندې باور رامنځته شو، یعنی کله چې تاسو دا احساس پیدا کړئ په تاسو کې د ځان باور زیات شو، دلته به تاسو کولای شئ چې د ژوند په هر برخه کې، د ژوند په هر اړخ کې تاسو پرمختګ وکړئ او بریا ته ورسیږئ. نو مهمه هم دا ده چې کله تاسو د ځواک منزل کوئ، یا کله چې تاسو ځواک منځي یا ستاینه کوئ د خپل وړتیاو، دلته د ځان باور زیاتیږي. نو د دې لپاره اړینه ده چې تاسو باید د ځواک لمانځنه وکړئ او یا هم دغه ځانګړتیاوي مهارتونه وستایئ. د دې تر څنګ مثبت فکر هڅونه ده. د دې لپاره د ځواک لمانځل مهم دي، ځکه په تاسو کې مثبت فکر رامنځته کوي. کله چې تاسو خپل ځواک لمانځئ، کله چې تاسو د خپلو وړتیاوو، د خپلو مهارتونو ستاینه کوي، په دې وخت کې د مثبت فکر کولو فرصت تاسو خپل ځان ته ورکوي. په دې وخت کې یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي او منفي افکار راکمیږي. ځکه کله چې یو کس یو څه ستایي، یو څه تشویقي، یا خپل یو مهارت، مثلا ښه مهارت لري، د همغه مهارت ستاینه کوي، یعنی د ځواک لمانځنه کوي، دلته مثبت فکر رامنځته کیږي. په هیڅ ډول تاسو ذهن ته منفي افکار نه راځي. دا یو طبیعي خبره ده. د هر څه ستاینه چې تاسو کوئ د همهغه شانو په حق له یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي. نو ځکه د ځواک منزل په دې خاطر اړین دي چې د ځان د باور د رامنځته کولو ترڅنګ مثبت فکر هم رامنځته کوي. او کله چې یو انسان په ذهن کې مثبت افکار موجود وي، بله شکه چې هغه پرمختګ کولی سي، هغه بریا ته رسیدلی سي او هغه خپلو اهدافو ته رسیدلی سي. د ځواک منزل بیا د انګیزې سطح هم لوړي. تاسو ته د خپلو اهدافو په لور باندې، د خپلو موخو په لور باندې د حرکت کولو توان درکوي. کله چې تاسو خپل د ځانګړتیاوي، خپل د مهارتونه یا د خپل وړتیاوي تاسو لمنځي یا د هغو ستاینه کوئ، کله چې دا ستایي دا نور هم تاسو ته د انګیزه درکوي چې تاسو نور هم کار وکړئ، دغه ځانګړتیاوي، دغه مهارتونه، دغه وړتیاوي تاسو وکاروئ تر څو تاسو خپل هغه موخو یا اهدافو ته ورسیږئ. نو دلته انګیزه مو هم نور زیاتیږي چې تاسو د خپل اهدافو په لور حرکت وکړئ. او د ځواک منځنه بیا ستاسو د شخصي ودې لپاره، ستاسو د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی چې تاسو پورته کوئ. ځکه دا چې کله تاسو د خپلو ځواکونو منځنه کوئ، یا مثلا تاسو خپل ځانګړتیاوي، خپل مهارتونه یا خپل وړتیاوي لمنځي، دا تاسو نور هم د ځواک درکوي چې تاسو د خپلو محدودیتونو څخه نور هم پورته ولاړ سي او نور هم پرمختګ وکړي. نو ځکه اړین دي چې تاسو خپل ځانګړتیاوي ولمنځي، خپل ځانګړتیاوي وستایي، خپل مهارتونه وستایي. او هغه مهارتونه، هغه وړتیاوي که څه هم ډېر کوچني مهارتونه وسي، خو تاسو باید د هغه ستاینه وکړي او خپل قوت یا خپل ځواک ولمنځي. رازو دې ته چې دا مو ویل چې ولې د ځواک منځنه اړینه ده یا مهم دي، رازو دې موضوع ته چې څنګه کولای سو خپل ځواک ولمنځو یا څنګه کولای سو خپل قوت ولمنځو. تاسو په لومړی قدم کې خپل د بریاو یادونه وکړئ. هغه بریاوي که چیرې هغه کوچنی بریاوي اوسي، که چیرې هغه لوی بریاوي اوسي، خو تاسو د خپلو دغه بریاو یادونه وکړئ. خپل ټول کوچنی، خپل ټول لوی بریاوي او هغه پرمختګونه چې تاسو تر ننه پورې درلوده، هغه ټول وپیژنی، هغه وپیژنی او پر هغه باندې افتخار وکړئ چې تاسو دغه د بریاو یادونه کول تاسو ته مرسته کوي تر څو د هغه ستاینه وکړي. د دې ترڅنګ تاسو بیا د ځان وړتیاو ته درناوی وکړي. هر هغه وړتیا، هر هغه مهارت چې تاسو لري، هغه وپیژني، هغه ټول خپل ځواک وپیژني او پر هغه باندې تاسو فخر وکړي، پر هغه باندې تاسو افتخار وکړي چې دا هم بیا تاسو ته د رهبری د کېدای شي چې هغه د رهبری ځانګړتیاوي اوسي یا قوت اوسي یا ځواک اوسي، کېدای شي ځینې نور مهارتونه اوسي، مګر هر هغه مهارت کې چې تاسو بهتره یاست، تاسو غوره یاست، تاسو هغه ته درناوی وکړي او پر هغه باندې افتخار وکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای سئ چې د مثبت خلکو سره وخت تیر کړئ. مثلا هغه کسان چې هغوی تاسو ته انګیزه درکوي یا هغوی همیشه تاسو ستاینه کوي یا تاسو ته مثبت خبرې کوي، تاسو د دغه رقم کسانو سره خپل وخت تیر کړئ، د هغو سره اړیکه ټینګه کړئ چې دا هم نور هم تاسو ته یا ستاسو ځواکونه یا قوتونه ته وده ورکوي. او ترڅنګ به خپل ځان ته انعام ورکړي. کله چې تاسو خپل یو هدف ته رسیږئ، په هغه وخت کې کله چې تاسو د خپل مهارتونه یا خپل وړتیاوي یا خپل ځینې ځانګړتیاوي چې کله تاسو د هغو څخه ګټه اخیستې وي یا مو هغه کار کړی، تاسو مثلا تاسو خپل یو مهارت وکاروي، د هغه مهارت په کارولو سره تاسو خپل ځان ته یو کوچنی انعام ورکړي، یو د ځان په دغه ډول سره د ځان ستاینه رامنځته کیږي. کله چې تاسو خپل ځان ته انعام ورکوئ، په دې باندې چې تاسو خپل د مهارت ستاینه وکړه. او همیشه کوشش وکړي چې خپل پرمختګونه، خپل ځواکونه یا خپل هغه د قوت یا هغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري، د هغو په هکله د نورو کسانو سره خبرې وکړي. دا دغه کار بیا نه وستا چې تاسو ته ملاتړ او ستاینه درکوي، تاسو ته نور هم انګیزه درکوي چې تاسو هغه مهارتونه یا هغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري، په هغه کې نور هم وده وکړي. نو ځکه په دغه څو لارښوونو سره، په عملي کولو سره، تاسو کولای شئ چې خپل د قوت ټکي ولمنځي. او کله چې تاسو د ځواک منځنه وکړئ یا خپل مهارتونه وستایئ، په دې وخت کې تاسو ته د ځان باور زیاتیږي، ځندرناوی زیاتیږي، تاسو ته انګیزه او د کوشش کولو نور هم وړتیا درکوي چې تاسو نور هم کوشش وکړئ. په شخصي ډول سره تاسو کولی شئ چې وده او پرمختګ وکړئ او د ژوند په هر برخه کې ستاسو لپاره د بریا لپاره د اړتیا وړ ځواک او توان نور هم درکوي. دا د ځواک کولو د ځواک د لمانځنو ګټې دي. یعنی کله چې تاسو خپل د ځواک لمانځنه کوئ دغه پایلې به ولري. نو هڅه وکړئ چې په ښه ډول سره د خپل ځواک لمانځنه وکړئ، د خپلو ځانګړتیاوو، د خپلو مهارتونو ستاینه وکړئ او دا په یاد ولرئ چې د ځواکونو لمانځل د ژوند په ټولو برخو کې ستاسو سره مرسته کوي تر څو پرمختګ او وده وکړئ او د هر ډول ستونزو سره مقابله وکړئ، د هر ډول ننګولو سره مقابله وکړئ. ورپسې هم ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلئ، یو کاغذ او قلم راواخلئ. پر دغه کاغذ باندې تاسو خپل د قوت څو ټکي ولیکئ، درې یا څلور ټکي ولیکئ، یا مثلا هغه مهارتونه، هغه ځانګړتیاوې یا هغه وړتیاوې چې تاسو لري تاسو هغه په دا کاغذ باندې ولیکئ. یعنی مثلا هغه مثبت ځانګړتیاوې چې تاسو لري، هغه مثبت وړتیاوې چې تاسو لري هغه تاسو په دغه ورقه باندې ولیکئ. بیا هغه دغه وړتیاوې یا دغه ځانګړتیاوې تاسو د خپل ملګري سره شریک کړئ، د خپلو همکارانو سره یا دوستانو سره، یا هغه کس چې تاسو ته ډیر نږدې دی تاسو ته هغه سره دغه وړتیاوې شریک کړئ. په پای کې بیا تاسو د دغه هر یو له تاسو څخه د ستاسو ملګري چې دی د کوم سره چې تاسو شریک کړی دي د دغه سره یا د دغه کسانو څخه یو ټول باید یو هڅونکې جمله یا داسې جمله چې هغه ستاسو وړتیاو ته ارزښت ښکاره کوي دغه رقم یو جمله دی ولیکئ، یو مثبته جمله ستاسو د وړتیا په مقابل کې، ستاسو د وړتیاو په هکله، چې دغه فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل ځان په ښه ډول سره وپیژنئ او خپل ځان باور نور هم زیات کړئ. یعنی کله چې تاسو خپل د قوت ټکي ولیکل دغه څخه وروسته تاسو هغه د خپلو ملګرو، د خپلو دوستانو سره شریکئ او د هغو دوستانو څخه وغواړئ چې یوه هڅونکې جمله، یوه ښه جمله ستاسو د دغه وړتیاوو یا ستاسو د دې ځانګړتیاوو اړوند ولیکي. په دې ډول سره به په دغه فعالیت کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې تاسو کومې ځانګړتیاوې لرئ، کوم مهارتونه لرئ او نور به هم پر ځان باندې باور ستاسو زیات شي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
ಪಲೋ ರಾವ خوشحال خا او چد پروت پازل فیما بی بی شیرینی بی بی شیرینی جڑ گولی روان دیوا چوا سر شال جوڑا نا سونا بی بی شیرینی دستا د پار می راوڑی جڑ گلونا راواڑا وچنے راوڑی می گلونا راواڑا وچنے راوڑی می گلونا دستا شمالک جانانو او زما یارا دانو شال میرا وڑا برابر مزا بیر تارا شمالک جانانو او زما یارا دانو شال میرا وڑا مالک جانا مالک جانا مالک جانانو